په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 3,000 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو نویو رئیس له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخته رسېدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسېدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 18 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کړلې چې خپل ملګری عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه نه دی ویل شوی، خو عبدالله له اتو میاشتې نظربندۍ وروسته د تیر سور په لسمه د خپلې کورنۍ لغړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90 میلیون ډالر نورو پیسو پر رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومند پرون چهارشنبه به اختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 9,900,000 ډالرو ته رسیږي. ښاغلی مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمنی ټول وګړي په سږني دوبي کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او غونډو شاهدان پاتې شوي یو، خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې اغېزمنه او ګټوره پایله نه لري.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. پر رسنیو د طالبانو د حکومت د فشارونو په اړه مو د یوې رسنۍ له پخواني مسؤل سره خبرې کړې دي.
په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحنی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ورباندې راوستلې ده.
دا چې کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته نړیوالو عادي الوتنو ته چمتو شي او آیا د اماراتو له یوې کمپنۍ سره د کابل په ګډون د دریو هوایي ډګرونو د ځمکنیو چارو په اړه شوي قرارداد سره سره د هوایي ډګرونو د نورو برخو په اړه له قطر او ترکیې سره خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
موږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستې دي په چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي. پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بېساری بلل یا ویلي دي چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقوقو بې برخې شوې نه دي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو بیلابلو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په 500 غونډه کې د افغان شزو د بحران په اړه د فوري بحث غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار سازمان، د افغان شزو تعلیمي مرکز، د نړیوال عدالت مرکز د زده کړو لپاره د افغانستان مرسته وکړي، ملال فند، د بخښنې نړیوال سازمان، د مشترک المنافع د بشری حقوقو طرح او یو شمیر نورو ټولنو دا غوښتنه په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا کړي او ویلي دي چې پر فوري بحث سربیره د افغان شزو بحران ته د ځواب ویلو لپاره د یو پریکړه لیک د ملاتړ غوښتنه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د چارو مسؤلی هیدر بار د دې لیک په اړه آزادی رادیو ته وویل:
Human Rights Watch has today joined 24 other organizations.
د بشری حقوقو سازمان نن له 24 ټولنو سره په ګډه یو لیک واستوه، پکې وویل چې موږ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غواړو چې په خپل غونډه کې وناست په افغانستان کې د خزو د حقوقو د وسنی بحران په اړه خبرو ته ځانګړي کړي. د تیر کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلی دي، د ځوان په هر برخه کې د ښځو حقونه محدود کړي
دي.
هیدربار همدارز ویل د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې طالبان د بیان ازادي، د غونډو او تګ راتک ازادي او نور حقونه لنجونو او ښځو اخیستي او اوس افغانستان په درسته نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې لسده کړو منه دي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي په ورسته یونه یو کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه چې طالبانو امر کړی چې انجونی او شزې باید له سر تر پښو پوری پټي وي او له کور څخه یوازې د ضرورت په وخت ووځي. د بشری حقوقو ټولنې وایي نړیوالې څېړنې د شاهدانو څرګندونې او ویډیوي شواهد ښیي چې د شزو د حقوقو د دفاع کوونکو او نورو اعتراض کوونکو پر کورونو چاپی وهل کیږي، ګواښل کیږي، یرغمل کیږي او په جبري ډول بې ترکه کیږي. دوی همدارز وایي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له برقي ډنډو او د کیمیاوي موادو له سپرې کار اخیستل کیږي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته پاستولې لیکي د افغان شزو ناوړه وضعیت ته اشاره لیکلي چې دا د نن سبا په نړۍ کې د شزو د حقوقو په برخه کې تر ټولو جدي بحران دی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د ښځو د حقوقو څلین شتو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه وزنګړې غونډه جوړ کړي. دا ډول غونډه به د افغان ښځو د وضعیت پر بدلیدو څه اغیز ولري؟ اسمت سروان بیا هم پر همدې موضوع د ښځو د حقوقو له یوې فعالې خاطره صافی سره مرکه کړې ده. هغې په دې اړه په پیل کې داسې وویل:
پرته له شکه د ښځو بورانی وضعیت په اړه د بشری حقوقو سازمانونو غوښتنه پر ځای ده، خو دغه کومه ناسته چې دوی غوښتنه کړې ده چې ترسره شي، موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او غونډو شاهدان پاتې شوي یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې دغه غندنه هومره اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري. خو د یوې غندنې تر کچې به موږ تمه هم ترې ونه کړو چې د طالبانو غوندې ډله دې پر وضعیت محاکمه وي او وضعیت په خپل واک او کنټرول کې ولري او بیا یو غندنه دې پر هغوی اغیز پرې وسي. خو که دغه فشارونه پر طالبانو په عملي توګه ترسره شي، پرته له شکه چې دا به اغیزمنه او ګټوره پایله ولري او هغسې چې وضعیت وس روان دی له هغه حالته به ووځي او ګواکې هغسې غوښتنه چې وس له امنیت شورا څخه شوې ده د بشري حقوقو غوښتنه به پر ځای شي او تر یوې کچې به د ښځو وضعیت ښه والی ومومي او له دغه کړکېچنه او بورانی وضعیت به بهر شي. خو ګټه یې هغه مهال ده چې فشارونه دې عملي وي، نه د غندنې تر کچې.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو وایئ، طالبانو دا ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو فکر نه کوئ چې دا هم یو ډول فشار دی چې بالاخره طالبان خپل دریځ بدل کړي؟
طالبانو تر اوسه د نړیوالو په تیره بیا د بشري حقوقو مدافع ټولنو هیڅ یو فشار ته غاړه نه دی ایښې او هیڅ یو خبرې نه ده منلې. خو زه فکر کوم د بشري حقوقو د مدافع ټولنو فشارونه دومره اغیزه هم نشي لرلی، خو که نړیوال فشارونه پر دغې ډلې په عملي توګه رامنځته شي او دغه فشارونه دې سره د په نړیواله چوی پرته له شکه چې خپل غیزه بلری او هغه سي ګټي چې یا هغه پایلې چې تم تر کې دی شي او تم درلودي شي نړیواله ټولنه هغه به تر لاسه کاندي. خو زه فکر کوم چې مثبت ثواب د طالبانو هیڅ کله موږ نشو تر لاسه کولای، نه نړیواله ټولنه تر لاسه کولای شي، واجب پر غندنو او پر ناستو او وختنو، ځکه چې په یو ډول طالبانو سره همکاري هم روانه ده، له طالبانو ملاتړ هم کیږي په غیر مستقیم ډول، خو یوازې ورته مشروعیت نه دی ورکړل شوی. زه فکر کوم یوازې دغه چې ترې مشروعیت اخیستل شوی دا به کومه ګټه ونه لري کله چې پر دغې ډلې په عملي توګه نړیواله ټولنه فشار رامنځته کړي او دغه فشارونه دې عملي وي او دغه ډله دې وځپل شي له بېلابېلو لارو. دا به خورا اغیزمنه وي او خورا به پر دغې ډلې اغیز پرې باسي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله خاطره صافی وه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو اورید سهار ته بجی او 12 دقیقې کیدونکې دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس چې د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی، په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندې او چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ویست وروسته له دې تاجکستان ته لاړ چې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او مدني فعالانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. تاجکستان هم د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو کوربه دی او ښایي ویست له هغوی سره هم ویني. نور تفصیل به له اسمت سروانه وورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نور افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. ویل کېږي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې اوسي، خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. شغلی ویس په دوشنبه کې دا کتنې وروسته لدی کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دې کتنو کې د لوی جرګې او له طالبانو سره د ګډ حکومت په اړه هم خبرې وشوې، خو په خپل ټام ویست ویلي چې په استانبول کې د افغانستان د مختلفو سیمو له مدني فعالانو، ژورنالیستانو، بانکوالو، پخوانیو والیانو، وزیرانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له غړیو او دولتي مامورینو سره ولیدل او له هغوی واوریدل چې جګړه د افغانانو لپاره ګټوره نه ده. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه خبريال کیا مرز اتا وی د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندې چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ولیدل. اتا د رسمي سرچینو په قول د دوړو خو د خبرو په باب وویل،
در ملاقات اساسا وضع در افغانستان مبارزه علیه تروریسم بین المللی
په دې کتنه کې د افغانستان د حالات او د نړیوال تروریسم او افراطیت پر ضد د مبارزه په باب خبرې وسوي.
تاجکستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان له لوري خپل خاورې ته د سخت دریځ د اوشتول درکه ډیر اندیشمن دی. دا اندیشته وروسته له دې لا ورته ډیر شو چې داعش دلې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته څو توغندي ووشتل. افغانستان او تاجکستان په خپل منځ کې 1400 کیلومتر پول لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او توماس ویست افغانستان او تاجکستان د پولو د ساتنې او ټینګښت لپاره د امریکا او تاجکستان د همکارۍ د زیاتېدا پر اړتیا او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر رسیدو ټینګار وکاوه.
ملګرو ملتونو له طالب چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي، هر څه موده وروسته خبریالان نیول کېږي، وهل کېږي او ګواښل کېږي.
اسمت سروان د کابل پرېس له پخوانی مسول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. خاغلی تسل په پیل کې وویل
لبعد مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې و خبر اعلان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبر اعلانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبر اعلان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ورباندې راوستلی ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا ده خپله د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو هغوی ته دې ووایي چې خبر اعلان آزاد پرېږدي هغه خبر اعلان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي که څه هم لویه کتله خبر اعلان له افغانستان څخه وتلی دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تر زرو ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلی دي کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپل د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته خپل دغه شل کلن مزل ته چې مختر دی هدا پوری کړای وو اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وهي ځکه د خبریالانو په بندې کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق کې پریږدي چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربې خاوندان نه دي تجربه نه لري او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کی. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته وایي چې ورور دا خبر نه دي سم که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان ترسره کوي.
د کابل پرېس پخوانی مسول عزیز احمد تسلو چې پر رسنیو د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په اړه خپل نظر سره شریکاوه. یو شمېر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له وخت رسېدو وروسته البانیا ته وړل شوي دي.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتري کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. بنان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر اسول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته 900 ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د طالبانو د حکومت د ملکي هوایي چلند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمیر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلې دوه ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل د هوایي ډګر ته بیرته د هغو نړیوالو شرکتونو عادي الوتنې پیل شي چې د تیر کال د اګست له 15 مخکې چې کله طالبان واک ته ورسېدل د هوایي ډګر ته الوتنې کولې. په دې اړه مې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا قرارداد چې موږ امضا کړی د ځمکني خدماتو په حق له د الوتکو دپاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي، دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې یا هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوز سي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري داخل د تیاری پاکاری کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي، د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واوري او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د غوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي. بعد دغه الوتکه شاته پورې وهل کیږي تر څو چې لیکي ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعہ حرکت کوي. دغه ټول چارې جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټیکټونه چک کیږي، هغه ته بورډینګ پاس توزیع کیږي، د هر الوتکې د لپاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د غذای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پوری اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنی د کاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنی د دې کمپنی په ذریعہ ترسره کیږي.
دا خو د ځمکه هغه خدماتو چې دغه کمپنی سرته رسوي، نور خدمات کنټرول، رادار، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو، د آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډېرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډېر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنی چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي، د هغوی امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي، د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیتي لحاظ او د امنیتي لحاظ، دا ټول بیا د بلی کمپنی په ذریعہ شاید تر سره سي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای، او په دې حق له د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمه په نامه یا انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره سي، او دې لپاره لازمه ماشينري په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پوینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشي کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې کچېر دغه د مدیریت چاري خدمتونه دوی اخلي نو خپل زوک به هم التزای په ځای کوي. آیا هدف د زوکونو دا وکړي امنیتي کسانو یا د هغه مستقی کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودې. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته ارزو کړی د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودې د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي. یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قراردادو دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لږ تفاوت درلودي. فعلا د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیې سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ وسم کچیر دوی مراجعه وکي او ادامه ورکي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه سره موافق شوی موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دزګاوې رادار د لمنځه وړي وو. آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځ تللي وو لکه تاسو چې مخکې ویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونو د رادار او سیستم د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، ILS سیستم، د VOR سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوی وو او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضی د دې پروژات د بیرون راوړل شو، بعضی عمدلته ترمیم شو د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند اداري؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرول دله، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو. یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوی چې هغه هم امیدوارې چې ډیر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې چې هغه هم ډیر ژر فعال کوم د امغه تالیس د کمپنی په کومک باندې، او یو رادار په قندهار کې دی چې ډیر جزیر او غنیات او تخنیکی مسایل ته ضرورت لري، هغه به ان شاء الله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلا د تخنیکی پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه جنې کوي، ولی رادار فعال دی. نو دا هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډیر ژر په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډیر هغه پخوانۍ مشهوري کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې پی آی ای دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ شاتک کی همدا د قطر د هیواد نه ځینی کومکی مرستې را رسیږي د دوبای نه ځینی کومکی کارګو الوتکی چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسوي د الوتنې کیږي او میدان آماده دی هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوال الوتنې د کابل نه دوبۍ ته د کابل نه استانبول ته د کابل نه انقره ته د کابل نه جدې ته د کابل نه تاشکند ته د کابل نه کویت ته په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې